با گذشت زمان روشن خواهد شد.
سلام د ستړي مشه افغانستان کې دا سهار شپږ بجې دي. تاسو مخه غلاسته د ایراټیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې پټ سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار او سازمان حلواش د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. په ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره وو ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیسته و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه غبرګونونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایران پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځوړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. شهباز شریف وړاندې ویلي چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دي ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو د له منځوړو لپاره همکاري هم همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لهم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. پاکستان کې تیر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې وې. بل پلو بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د له منځه وړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه چې څو شپږ میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د امریکا د مرستو په ځنډ سره د پولیو د واکسین په تطبیق هم یو څه ستونزې رامنځته شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشرې حسیبا ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې پر خپل ایکس پاڼې په ویډیو پیغام کې د وچکالیو د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هېواد دننه د نورو سیمو ته کډه شوي او یا له هېواده وتلي دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې د دې چنورو سیمو ته د وټلو وسنوه. د ډبلیو اف پی د مشر ویلي چې ملګری ملتونه او همکاري موسسې د غوزیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اقلیمي بدلونونو سخت اغیزمن کړی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلوي یانو اعتراضونه ولارینونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې لاروپای ټولنې سره د ګرجستان هیلې دی او ځای کېدو خبرې ترې چې پر بنسټ تر 2018 کال پورې د هیواد لاروپای ټولنې سره الحاق کوي دروي. د اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولې او د تبلیسي په ګډون په شمیر خارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شئ. د کرکټ مینوال غواړي چې پاکستان ته د افغان کرکټ لوبډلې د تشویق لپاره لاړ شي. وایي چې پاکستان یې وینې ورکړي.
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی. نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو. هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلای ګانې وکړو.
وړاندې به په خبرونه کې د دغو مینوالو غوښتنې رسوئ. د بهم رسوه اورئ چې په افغانستان کې د ماینونو مرګ ژوبل له هم د پخوا په څیر دی.
مونږ هر میاشت تقریبا شپیته کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
خود دغه قربانانو ډیر شمیر افغان ماشومان جوړوي. د امریکا مرستي بعد دغه مالونو په لمنځورو څومره اغېز وکړي لاندې په راپور کې درسوه. له دې سربېره د حضوري شمن د سرنوشت په اړه باندې چې طالبانو ویلي دوی غواړي په کې هغه ځایونه جوماتونه جوړ کړي، او له دې سربېره چې دلته به هغه کسان چې کرکټ یا فوټبال کوي هغوی لپاره بدیل ځای پیدا شو که نه، په دې به هم درسره راپور ولرو. په پاکستان کې به د افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو. نور مطالب شته مسیم خوړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشهي زعفري د سیاله مو تخنیکی چارو کې در سره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلی او ټینګار یې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل صفیالله ستانکسین اورو.
لغمان کې تیره جمعه د جنوري 1 درې ماشوم هلکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره له لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په تیره ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل، او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاود مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیره هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخه فعالیتونه کمرنګ شوې له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی و چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
موږ هره میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 80% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدای شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کېدی شي چې هغه دوی بېرته خپلو جایو ته لاړ سي او تلفاتو شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د څارونکي او همغږي کوونکي ادارې MATC یو مسؤول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1.2 میلیونه متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینهوال د اتلانو جام سیالۍ ولا نږدې کېدو سربیره وایي چې د لانګټې ننداره او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. دا چې ولې د پاکستان حکومت دوی ته ویزې نه ورکوي، ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
پا په افغانستان کې دنن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بارې په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالي او لنګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړي خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغوی ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ دپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپله لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي، خوښو چې د افغان لوبډلې لوبې باله نږدې وګوري خو اوس خوښي نه دی ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپاینز ټراپۍ لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپۍ پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو دې ته پرېږدي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسټرالیا، د نورو هېوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق دپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په $200 خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسؤل حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړی دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټې جوړې کړئ. تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ ستاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکوي او هغوی ځي بیا هلته خپله مینهوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزې سختې کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزې ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او آسترالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبېدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د چمپیون ټرافي په رانژدې کېدو سره د کرکټ مینوالو د پاکستان له حکومت او همدارنګه افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې دوی ته پاکستان ته د تګ لپاره او د خپل لوبډلې د تشویق لپاره ویزې ورکړي. خو په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې د آی سی سي کارتونه لري، پی وار کارتونه لري او دریم هیوادونو ته پته مدي، د پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې له دې هیواده ووځي. په دغه واکس پاپونو کې د افغانانو اندېښنې راخیستل شوې دي.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډېره زیاته ده او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي په دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته اووه ورځې ټیم یې راکړه، دوه ورځو کې ووتې ولا ښځم بولم او نرانم بولم د نن اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه وسو وسالته د موږ سرپناه وي یا د موږ چا आवाज اوریدل وي ترګه کار را ته جوړ کړی وي په دغه ورځ په دغه ټیم ټول افغانان وځي دغه تاسو لار ده او دغه شی به ځان سره وړي دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که چل راځي اوس وکړو.
نوم می اسدالله دی بزخ پلا پیوار کاکی ما صاحب اسلام آباد کی وسیدون که پاکستان کی صاحب لکزا تقریبا چی دا دو سلوی کلونو نو وسیگم خو پا دی لندو شپو کی یا پا دی لندو میاشتو کی زمان سر چی کم وزایت روان دی صاحب آغا بیخی ناچلن وزایت دی کم سی کم کما باسی ما تا دی لگ تیم را کی مقرر تیم دی را تا وخی جزا پا غا تیم بایدی بلکل ووزم
ایمانم دے شیر خان
ماده قران دا سی سی کارڈ لری ورن مکمل
او پیدائش خپل مال نه پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زتا د سوه مسجد اوس دا درې ورځې کې ز کور نه نو زمالا دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپی را من غور زی الا سره ډیر خراب دی زما څه به نه ده چې پاکستان او افغانستان بالکل ورک وای
دا افغانانو اندښنې مواردلې چې په پاکستان کې میشتي او د پاکستان حکومت ورته ویلي چې باید له دې هېواده ووځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې موقت ولسمشر احمد شره ویلي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لاښوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر الاسد پر ضد د یاغي ډلو مالي ملاتړ کاوه. پلازمینه ریاض ته د الشره سفر د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د دمشق د لرې کېدو یو بله نښه انګیرل شوې ده. تفصیل صفی الله ستانکزین اورو.
احمد اشاره چې تیر اونۍ د سوریې د یو شمېر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریې نوی درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنې وروسته اشاره په یو بیان کې وویل، موږ یو اوږده غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې د راتلونکي په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینې لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړېدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور و، متحده ایالاتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې وه. امریکا بیا د 2023 کال په ډسمبر کې پر اشاره دا جایزه لرې کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدیځ سره د اړیکو د ښه والي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لرې شوي. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاض ته د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیځ د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لرې کولو په هدف ترسره کیږي، ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیځو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې کوي.
د روسیو کې د افغانانو د زده کړو په ننګا د ځینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیز رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې هغه پکې ژاړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وو د نجونو پر زده کړو بندیز زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې
پریدی خپل لا اختلافات ټول پریدی او مونږ ته دی د زکرو اجازه راکی
د خونځي ل زکرو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت وسی دون کې ده. دا چې نه غوړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زکرو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زکړې میکولې خو اوس مونږه د زکړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکه یو څوای یو بل چارواکه بل څوای هیڅ د دوی هم سر ما سره بور معلوم نه دی. دوی دې خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړو اجازه راکی
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غوړي د ورته سوز لامل پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکاره کړی دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولې او لاس په لاس کیږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کیږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې په اتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس ستانکزي له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل خو په خپل عباس ستانکزي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دی په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو هر ډول زده کړې بندې کړې او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدي وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده دا خطا ده دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزان پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
همدارنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر ټولو ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، همدارنګ یوټیوب، واتس اپ ګروپونو او په ټلګرام کې په چینل کې هم درسره ولولي او زموږ خبرونه واورئ. هلته د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د عملي کېدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ ترسره شوې، ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د مګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. یو شمېر افغان ځوانان او ورزشکاران چمن، حضوري چمن د تمرینونو لپاره مهم ګڼي او له طالبانو غواړي چې باید دا چمن لکه پخوا یو ورزشي لوبغاړی پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او پکې د تکړښت، دغه شان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمېر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مهمه په خاطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره غمینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارت تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا سوي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شینه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې ده ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې دغه شان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت پر $2 میلیون مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1909 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پریکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبري خپرونې پای ته ورسېدو. په بل نیمه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونو ته چې په لنډه توګه به تاسو ته ووایو. د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان ښار کې د افغان کډوالو پر یوه موټر په ډزو سره یو افغان کډوال وژل شوی او بل ټپي دی. دا خبره د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سراوان څخه خاش سیمې ته روان و چې رني پوځیانو پرې ډزې وکړې. دا سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیان د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. دا لومړی ځل نه دی چې ایرانی پوځیان د افغان کډوالو پر موټرو ډزې کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همکارۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د یکشنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې دي. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دغې ویروس مخه نیولی شو، هغه دا نه دی ویلي چې له افغانستان سره په کوم ډول باندې غواړي همکاري وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو له منځه نه ده تللې. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشر ویلي د وچکالۍ په خطر ګڼ خلک له خپلو سیمو وتلي او د دوی سیمې په کنډوالو بدلې شوې دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی د وچکالۍ د اثراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن دغې ښځې ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي دي او یو په هیواد دننه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغې ویلي چې تر ټولو زیانګال خلک له هم په سیمو کې یو د دې وس نه لري چې له دغو سیمو کډه وکړي. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور پر بنسټ د کسان پرون یکشنبې د لاریون پر مهال نیول شوې دي. لاریون کوونکو ویلي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلګانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تېر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکارۍ له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمېر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستان شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخه یې له یو شمېر هیوادونو سره مرستې وزنډولې. په دغه هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زنډول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالډ ټرمپ د مرستو د زنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه.
زه دی ازادي راډیو همیشنی اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خرش ده موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلی یو په ډېر سخت حالاتو کې. یو کال کېږي چې موږ سره د کورو واده سوي دي او یو وار کومک را سره سوی د هغه هم د لارې کرایه نو تروس پوری په ولایت کې ځانونه ثبت کړی دي. تروس پوری نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستایي موږ غږ تر اسلامی امارت پور ورسوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاری در سره زه سوي زلمي هغه هلمند له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د اسلامي امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامی امارت له لوړ پوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک ستا پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته زموږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور هم پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې. زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي. ډېر تکلیف دی، په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی. او په دې 16 کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې 3 ورځې 4 ورځې مزل کوي، پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته. دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شروع غوړم په ستول. زه تقریبا 15 ورځې مخکې رانګه ګیرم سره ته پنځه مرګ حالته موږ راوړو. ما زندان ته راوړو، پوسته کې پر امام کې به زندان ته راوړو. ځان کې 15 ورځې بندیانو مدا مو سره ډېر بد وضعیت کې دي. ټوډیا بالا وایا بنا وپیو کښنا کې څو څه بندې کړو. حالته موږ مرګرم ټول ته واهلم ډېر راټول او ډېرې وځورو. نو به دې خوا ته راځي بس نو روز ته موبایل نه ملتر نه واښته، هر څه نه واښته، ټول شیان عمل ته پاتې شو. بس فقط موږ راکې بس دې خوا ته نیم روز ته. او بس دغه سکی سبب.
سلام علیکم. ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کیم، ولایت سمنګان. دغه مشکل دی برق ده، دغه 2 میاشتې کېږي سر ته سره دي. ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دي برق ته، دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي، دا څه شی کوي؟ دا بعضې مسؤلین دي. دغه دلیل دلایل هم تاسې پورې در ورسوو. تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ. پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي، فقط وساته برق لملات نابودی دلیل شاید دغه دلیل پیدا کوي. والسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبریالان ته څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سشکل مکاتب او مدارس ډیره پارکری کې پالیسی دي او ماشومان په پریمان ډول و خپل زده کړو ته ځي، خاصا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته لاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکارۍ سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفی وي، هغه په دې معنا چې افغانستان خلک په دو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه ایراد کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد و، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو دریو کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم زموږ او تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابیدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتل دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي، څه ملکي، څه بشري، څه پر پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هېوادونو سره کولې، او تیر کال د $2 میلیارد په حدود کې دا مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره. د دراول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو یا طالبانو په شمول، تر څو له دینه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې، یا له ورته فشارو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
زمانه زر دا ده چې ما وار وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغې کې برسېره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان ستانکزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جګړه کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشحالي. که اوس هم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی. زموږ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره پر دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس است چې د هیله لرن چې داس ما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او دا هغه وخت موږ کور مرجو ولسوالۍ کې د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی. یا یو کف دغه معلومات لري په دایش ماجی مر سره څنګه وي؟ 0 8 2 0 9 8 0 4 1 د دنوم واستنې د سناجان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولې او د محمد ولې ورور دی، د جنان اکا زوی دی.
زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما هم سیمپی و، دا په درې کاره کې چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلی دی د سیم کارت څخه، نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیرې د آزادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه، که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مونږ د آزادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0 4. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د آزادی رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې. کچھ ایسا معلومات ہے پدوش میرا مانی را سراری کے انہیں سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دو وجہ ندی مسراری کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پرکڑے ہم منگتوی ہوئے، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تا گریش و لسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نترک سوی دی دا کندهار دا باغی پول و لسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام ته سپری شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 1 0 سلام د 0 3 0 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې مرزا خپرونه جوړه کړې ده زور د ورکو عاجزانو دپاره د خپرونه مو جوړه کړې ده بېخي خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم 0-1-0-2-8-0-2 شماره یو ځلې بیا وایم 0-1-0-2-8-0-2
د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې نادرکه ده او د 1300 کابل دغه سیمه کې ده. که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 1 2 6 5 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه. Thank you.
دل 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 تماشے بدے